ته مننه کوم عباس صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادۍ رادیو دی وی ساته خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د لسګونه طالب بندیانو له خوشي کولو سره پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. نور مطالب او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه هم لرو. لهر څه مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. لبرای د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې له تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت لومړیتوب دی او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلی غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو شمیر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په غبرګون کې کړې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی د کندهار پیکه په کلکه غندلې ده. د کندهار چارواکو ویلي چې پرون پنجشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم او درې ښځې ووژل شول او شپږ نور ماشومان ټپیان شول. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماین طالبانو د سړک پر غاړه ښخ کړی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې اووه تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلې واوښتې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ میمنه
د ملی اردو اکمالاتی کتار د میمنه له کمپ څخه د خواجه صاحب سپوش پر لار روان و چې په لاره کې له طالبانو سره جګړه ونښته. د یو ساعته جګړې پر مهال درې طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي په دې نښتو کې د ملي پوځ اکمالاتي کاروان ته زیان نه دی اوښتی او په خوندي ډول مقصد ته رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله راغلی دی چې دا کمیټه به د دیني عالمانو د امنیت د ټینګولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دیني عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمېنه کابل کې د وزیر اکبر خان جومات ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیر شاه سوری جومات ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. لازادای رادیو خبرونه اوري. یو جک پوری امریکایی ډیپلوماټ ویلي چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره په ګډه په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په څېړنو کې برخه واخلي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل پرون د اګست په 14 وویل چې د اف بی آی پلټون کې به له لبناني چارواکو سره د دې چاودنې په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. ښاغلی هیل دا څرګندونې بیروت ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دې چاودنې ځای ته څېرمه وکړي. د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې د اګست په څلرمه د نږدې 3000 ټنه امنیم نایتریت سره زیرمه وچاودېده چې له 170 زیات کسان پکې ووژل شول، له 6000 زیات نور ټپیان شول او سلګونه زره نور بې کوره شول. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي چارواکو وویل چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغوی په بستو کې موندلې دي. د WHO د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دې له خوړو د خوړو موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو څخه نه ویریږي. د نوموړي په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړۍ به د کورونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 200 اوښتی او 6.1 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. او په بیلاروس کې سوله ییز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شول. د وروستیو پایلو له مخې الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. له بلې خوا د بیلاروس حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم کړي او رامنځته شوی بحران هوار کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دې ډلې وویل د معترضانو او خبریالانو پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی له کبله په غوسه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپروو. وابوري چې د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون له پلچرخي زندان نه خوشې شول. آیا دا اقدامات په هیواد کې د سولې د راتلو باعث کیدای شي؟
که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
د خورشید تلویزیون یو خبریال د کابل د ولایتي شورا یو غړی په دې تورنوي چې وهلای ډبولی دی او په خوست کې ځوانانو په نړیواله ورځ د هغو ستونزو په اړه خبرې کړي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرایلو پرون هغه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې تمه ده د منځني ختیځ د کړکیچ له حل سره به مرسته وکړي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او ځانګړې خپرونه کور کلی خپرو. تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون ماښام د کابل د پلچرخي له زندان څخه خوشې شول. د دې بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه مشورتي لویې جرګې کړې وه او ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ د هغو د خوشې کولو حکم لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې بندیانو د خوشې کېدو د لړۍ له بشپړېدو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د 400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي رادیو خبريال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې اتیا تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشي سول. د ملي امنیت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي رادیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشي سول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکارۍ هڅه کوي چې د خوشي شوي بندیانو پر کاروان برید وکړي. طالبانو په دې اعلامیې کې غوښتي وو چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت د څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولی دي. افغان چارواکو د ازادي راډیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سوهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو شمېر بندیان خوشي سوي دي. نوموړي دا ونه ویل چې څومره کسان خوشي سول. پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشي کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجي سید داود په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
څه فکر کوم، د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکې د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. درېیمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکې د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوسي، تر هغې پورې دا مسایل نن په سبا ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل سي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې د 5000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لست افغان حکومت تور کړی
وو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموږ غږ ل ازادي رادیو اوري. د خوست ځوانان او فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې کړي. د ځوانان چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې کوي. نجیب الله الوخیل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز دخوا جوره شیوه وکری. مدنی فعال توایب دین بریال آزاده راژیو تول یا دستون زو زوانان خپل راتلون که تا اندخمن کردی.
خوست که زوانان لدی رستون سر مخمخ دی پزنگر دول دی دوی دی پارا دی کار زمینه نده برابرا او دی آغا زوانان چی پنشهی تو که روگدی شوی دی آغوی دی علاج و تدوی لپارا کم خاص پلان نشتا او ترسنگی دی آغا محصلین او زدکون کی چیز دکری تلاسه که وی دی آغوی دی عملی کار دی پارا کم خاص برنامه پروگرام شتون نلری.
یو بل مدنی فعال نجیب الله واسق وایی سره لیدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوي خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلي هم لري د دولت څخه. اکثره مقررې د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته په کار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
په دې وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یو بله موضوع. د خورشید د خصوصي ټلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلی ډبولی دی او د مرګ ګواښ یې ورته کړی. رفیع صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال وواهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د جوړولو مخنیوی وکړي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي خو د کابل ښاروالۍ د څلرمې ناحیې مشر وایي د رفیع صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړیږي غیر قانوني ده.
رسنیو ته د خورشید ټلویزیون مشر رفیع صدیقي لخوا لیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي پر سپېړه وهي. رفیع صدیقي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل ګاونډ کې د لوړ پوړې ودانۍ د جوړېدو مخنیوی وکړي د فواد صدیقي او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوی وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت ونورید.
مرا زخمی ساختن
و فواد صدیق لوو ساتون کو سره یو ځای و وهلم او خپل خاغلی صدیقی په سکانو لغتو و وهلم او په دې حال یکړم.
د خورشید خصوصي ټلویزیون مشر مدعی دی چې له نننۍ پیښې وړاندې فواد صدیقی په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقی د رفیع صدیقي لخوا تر سره شوي داوی ردوي او وایي هغه کور چې په پام کې ده د دوی په ګاونډ کې جوړ شي له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقي موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفیع صدیقي او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقي ته ورغلی و خو وایي چې د خورشید ویزون مشر ده هغه لخوا نه دی وحل شوی.
اموار یوال دو داشنو می داد
همدی سری دو دانه تیکدارانو تخ کنزل کولی و هل دبول هیس ندی شوی او تاسی کولیش پدی آر لخلکو او گواندیانو پختن وکری
و مغختل په دې اړه د پولیسو نظر واخلو خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ څلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفیع صدیقي گاونډ کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
خانه‌ای که شما می‌بینید که بعد کوشش می‌کردند
دغه کور چې تاسو وینئ کوخخې کاوه چې په غیر قانوني ډول جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار وردرولې و. موږ یوازې سند ترتیب کړ او په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفیع صدیقي وایي د فواد صدیقي لخوا د ده د وهلو قضیه به په عدلي او قضایي بنسټونو کې وڅېړي خو فواد صدیقي مدعي دی چې رفیع صدیقي په خپل ګاونډ کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د $100,000 غوښتنه کړې هغه څه چې رفیع صدیقي ردوي.
د ډیوې نادر راپور مو اورېده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ راغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپا 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 چپا په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې د اونۍ خبرېږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو واورئ او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړی ده.
تایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ویلي کنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ترامپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشه یي موادو یو لوی قاچاقچی حاجی بشیر نورزی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانې دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشه یي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و، یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو او په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ترامپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوي تړون څخه د ښو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله یې لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تایم د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي او یو بل لویدیز چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دي یاد کړي وایي زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړې. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشه یي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ترامپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګه یې د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستي. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کومه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالي جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولی. ورسپانې د لایق پر دې نیمګړې حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ چې د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې یوه چاودنه کې وراوختي وو او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربیره ونه رغېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په روزګان ولایت کې له 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو د کښت ګټې یې لیدلې دي، خو دوی زیاتوي چې که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست په پام کې لري چې سږ کال په روزګان ولایت کې شاوخوا 30 ذخیره‌ای بندونه جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې د شولو کروندو ته ورغلی.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 نالولادی چې په خپله 3 جریب ځمکه یې شولې کرلې دي، دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندي هم نری خوله روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بېساري ډول لوړه سوې ده.
دا را پنځلس کاله کېږي دا وچکلي وه په سوزبار به په وار صوبن نور وخت شالی نه وي دا شش کاله اوبه ډېرې د هر ځای چې تنالي کې ډېرې کړه سوي دلې ګل ګل ځای چاو چا کرلی دي بس دا څو کاله شش کاله بیا د خیر کاله وي دی اوبه ډېرې دي نوا جوړ سوی دي نو رود دونه کمبوت کړی دی رود ګر پچاو سوی نه په خوا په لسکام ورکړه شش کاله اوبه د خیر کامیاب دي
اهل الله وای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپینې وریجې کرل کېږي بزګران وای د شولې کښت ډېرې ګټې لري اقتصادي ورسره ښه کېږي کرنیزې ځمکې له امراضو خلاصېږي ځمکې یې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د وریجو قیمت هم راټیټ سي کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چه بندنه وتری دا وطن بسل بسل چه آباد شي ټول شپه به آباد شي د مسلمانانو شالی وکړي پسونه به آباد شي د مونږ وو د پسرګي وو د درې پسند ده که به ټول آباد شي د مسلمانانو غریبي به شو کې دا ګور دا وزارت خانه دا ټول خرابه پرته ده دوه زره به جریب ملک دی وای دا وزارت خانه دی وینې وزارت خانه دا ګور د روز وای دا بس آباد شي دونه کښته روز وای دونه په تنګي سپي روز وای په جراوت کې دونه روز وای
فضل حق وای دغه ولایت ټول زمکي اوس د ترنکوټ لسین د خړو بیږي د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې په 310 هکټار ځمکه کې د شولو کښت شوی د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر دېرش پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي سږ کال
تقریبا 10 دانې دونه پلان کې لرو چې د باغداري او مالداري ملي پروژې له پکې کېږي څنګه خاوتینې خېټکار یعنی تر تاسو نن نیو کال په جریان کې یو پروژه قرارداد تور کړې ده چې قرارداد یې تقریبا یو 500 لک نور دې زړه باندې باندې شوی دی دغه پروژې په تدریج سره موږ وکولای شو چې په سنګوت کې چې دا په غلامانو کې جوړیږي سنګوت د شلو کرنه نور هم زیات
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کې چې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
متحده عربی امارات او اسرائیل په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګه کړي د دې موافقې منځګړتوب متحدو ایالاتو کړی جزئیات د موضوع د فریبا ظاهر پر راپور کې
په دې موافقې سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سوچي له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماټیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې چې د موافقه تصدیق کړې د دې ګډې اعلامیه له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده اعلامیه زیاتوي چې د منځني ختیځ د دغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure.
دوی وی دا موافقه د ولا سولیز امن او هوسا منځنی ختیځ جوړېدو پر لور د پاموړ ګام دی. اوس چې دا یې خیماتسو زه تمه لرم نور عرب او اسلامي هیوادونه هم د عربي متحده اماراتو لاره تعقیب کړي. ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پر اطلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پنګونی ګرځندوی مستقیم الوتنو امنیت د یو بل په خاور کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نوموله ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربي متحده اماراتو ویلي چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړي پاته سي او زیاتوي چې دا موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي. فلسطین تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شا لخوا زموږ د خلکو په چړې وهل دی. د رویترز خبري اژانس تر راپور له مخې دا موافقه په سیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمینه سختوي. ایران هغه هیواد دی چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات په سیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
د سهار 8:30 دي. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو دا شپه په مو کړی د خبرونو لنډیسته. ولس مشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچې پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په 14 کې د یو ماشوم او دریو ښځو د وژل کېدو او د شپږو نورو ماشومانو د ټپي کېدو د پیښې په غبرګون کې کړي. شاهین قلوردوی په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې درې تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب وایي چې د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت لومړیتوب دی. حمدالله مهیب دا وینا پرون پنجشنبه د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. یو جګ پوړي امریکایي ډیپلومات ویلي تمه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی به د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه څیړنو کې ګډون وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څیړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي او په بیلاروس کې سولیز اعتراضونه پراخ شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
اور د مشکل دي چې ما به من ولایت نه دالي ول صالح ساري ته نیولې ده ورور د تا غلاوي کې چې دا حکومت څنګه نه ورته کې ورور د دوه غلو مخنه نشي په یک سالانه مچران کې ساري دی ورور صالح ورته کې د شپې راځي ورور ترکان نه ولي غلاوي کې ګور کس ملکی سړی غلا نه شي کولای نه ملکی سړی صلاح پیدا کولای شي چې د خلکو په شراوت له دې یک سل په واکه مخ پر بازار باندې لاله چې د ورور چې د ازما پرې
کندهار د ولایت د ونی نایې څخه دا پیغام سپتوم د غزمیر د میر بازار سړک چې دی د سونیا شه د مخه نیم سړک جوړ شو د جانی بانک د خاصه پیسې بودیجه ورکول شوی. نو دا نیم سړک چې دی دغه پات دی چې دا نیم سړک پیسې د غلو خپل وجبو ته واچولې په دې موږ نه پیژو او کوال وتلې او کپم ځکنه نو وتلې چې دغه بودیجه سسول د دغه تر یو نیم کار شوی دی نیم کار پات دی. دا خو معلومدار خبره ده چې دا نیم پیسې غلو په جیبو کې اچولې دي د لورپور چارواکو څخه زموږ دا یلو امید دی چې دا زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځي دغه خلک ډېر دا سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نسم. السلام.
یا زياد المخمل لرحال ولاد وصرخول وصليك خامي عليك المهنسين وصلي أو بالإحتياء وزارات خدا وخصنا في الولون بوحطة خشي وقام وخلق تهرنا برابر وفرام دي أحترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو دوا پروګرامونه په پاتې برخه کې خبرو لمړی د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ورپسې به د کور کلی 19 پروګرام واوري
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځانته اکاونټ ولري خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار سپوری کوي
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل همغه او چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدی برخورد کوي دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورولو نه لذت اخلي خوند اخلي په دغه کار معمولا لاس پوری کوي
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند دونی خبروي د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي
د جزایی کور د 1385 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
د هغه پښتني دي چې په دې خبرونه کې بزواب شي د خبرونه بدمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم خو اوس براپور ل بدمی جبرخیل واورو
افغانستان کې په دې ورستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شېبی دي نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسي لري خو لکه څنګه چې خزی په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواخلاندې دي په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شېبی په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شېبی دي خو دا ډول تاوتریخوالي دوی د جسمي پلوه نه ځپي بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي کومې خزی چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي د مغرض کسانو له شره اکثره نشغورل کیږي د دوی عکسونه کاپی کیږي په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي دغه مغرض کسان له دغه جعلي اکاونټ نه بل پوچ تبلیغات د ښکار شوي خزی په نوم خپروي چې دا چاره له مانوي پلوه د یوې خزی حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي له دې ګواښ سره ډیری هغه خزی مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي
د بیلګې په ډول باندې زما